ټپی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو له پی یو سټوډیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د اګوست له 13 وروسته به هم له افغانستان د امریکایانو او نورو مستحق افغان همکارانو ایستلو ته دوام ورکړي.
There is no deadline.
زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته. د هڅه به هر ورځ د اګوست له 13 وروسته هم ادامه پیدا کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو په کابل هوایي ډګر کې راټول شو کسانو ته ویلي چې هوایي ډګر د لری شي ځکه د اسلامي دولت د یادایش ګواخ جديده. د طالبان او د ملي مقاومت د جبهې په نوم پلاو په وروستۍ غونډه کې موافقه کړې چې طالبان به پر پنشیر حمله نه کوي.
دواړو خواوو په دې باندې موافقه وکړه چې تر څو پورې چې نوي مذاکرات پیل شي حمله ونه شي.
د کونل د اسمار غازی آباد او نړۍ ولسوالیو ترمنځ غزیدلې لوی لارې له شاوخوا درې میاشتو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شو.
غټ ګاډیم زی وړ ګاډیم زی هیڅ نو امنیتي یا شخصي ستونزه نشته. خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکوي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو د طالبانو پر راتګ د امنیت له ټینګښت څخه خوښ دي. خوای بیکاری زیاته شوې ده
په دې ولایت کې. ځوانانو ستونزې زښت زیاتې دي. هر ستونزه له بیکاری څخه پیدا کیږي.
لومړی دا خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانکزی دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سرچکی. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره د کابل د هوایي ډګر له شاوخوا سیمو لیرې شي. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلی چې طالبانو دی او د همکار کمرمن وهلی دی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړي. پوره خبرونه. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره د کابل د هوایي ډګر له شاوخوا سیمو لیرې شي. کابل کې د امریکا سفارت او د غراز د بریتانیا د بهرنیو چارو د دفتر په جلا جلا خبرپاڼو کې دغلته د امنیتي ګواښ او ترهګریز برید د احتمال خبر ورکړی دی. استرالیا هم خپلو اتباعو ته او هغو کسانو ته خبرداری ورکړی چې د استرالیا ویزې لري او ویلي دي د دې ګواښ کچه لوړه ده. دوی له خپلو اتباعو غوښتي چې د هوایي ډګر له شاوخوا سیمو لیرې او خوندی ځایونو ته دې ځانونه ورسوي. د کابل هوایي ډګر شاوخوا لا هم زرګونه کسان بهر ته د تاکسي بې شماري. د میدان له شاوخوا نن سهار هم د ګډوډیو ټیل ماټیل خبرونه خپاره شوي. معلومه نه ده چې دغه احتمالي ګواښ د چا لخوا پېښېدونکی دی. خو له دې وړاندې ویل شوي وو چې داعش ډله دغلته یو ګواښ دی. طالبانو یو شمیر خپلې پخوانۍ تجربه کار او مطرح څېرې د کابینې پر مهمو څوکیو ګمارلې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه وایي طالبانو صدر ابراهیم د کورنۍ چارو سرپرست وزیر او د ګوانتانامو پخوانی بندي ملا عبدالقیوم ذاکر د دفاع وزارت سرپرست ټاکلی. طالبانو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې ګل آغا د افغانستان د مالیې وزیر په توګه ټاکلی دی. طالبانو ویلي دغه ګمارنې د چارو د دوام لپاره کړي او زیاته کړې ده چې د ولایتونو والیان به هم هغه کسان وي چې تېرو شلو کلونو کې د دوی په لیکو کې ښځلیدلی دي. نن 12مه ورځ ده چې طالبان کابل ته ننوتلي. د دوی مشران که څه هم په خبرو لګیا دي خو تر اوسه د نوي حکومت د جوړېدو په اړه کومه ښکاره پرېکړه نه ده شوې. پر طالبانو دا نیوکه هم کېږي چې یو شمېر سکتوري برخو کې بې تجربې کسان په دندو ګمارلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. شاه محمود قریشي نن دا خبره په خپل ټوټر باندې لیکلې ده. قریشي زیاته کړې د ترکمنستان له ولسمشر قربان خیلی بردی محمدوف سره په اشقابات کې وکتل او هغه ته د پاکستان له لوري ډاډ ورکړ چې د ټاپي په شمول د ګڼو پروژو له لارې د پاکستان او ترکمنستان د اقتصادي اړیکو د ټینګېدو په لټه کې دی. ټاپي د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. که څه هم د دې پروژې زیاتې برخې بشپړې دي خو لا یې عملي چارې نه دي پیل. قریشی هم داراس په خپل ټوټر باندې زیاته کړې چې ولسمشر بردی محمدوف سره د یو سولیز افغانستان په اړه خبرې کړې او دا چې په دې تړاو نږدې همغږیو ته اړتیا ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر وتلی او تقریبا د هرې لیدنې اجنډا کې د سر موضوع افغانستان ده چې طالبان په افغانستان باندې ولکه لري. پاکستان په وار وار تورن شوی چې له طالبانو او په افغانستان کې د هغوی له جګړې ملاتړ کړی، هغه تور چې پاکستان رد کړی. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلی چې طالبانو دی او د ده همکار کمرمین وهلی دی. یاد نن په خپل ټوټر باندې دا خبر ورکړی دی. یاد او دغه همکار په تولو نیوز کې کار کوي. تولو نیوز د یاد او د دوی د کمرمین د وهلو خبر ورکړی او د یاد په حواله دا خبرې خپرې شوې.
کله چې موږ مرکې وکړې او د مرکې وروسته موږ د ویډیوي راپور لپاره تصاویر اخیسته، په دغه حالت کې طالبان راغله. پرته له دې چې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو څوک یې، په ما باندې گزارونه وکړه، زما له لاسه موبایل واخیسته، ته زما د کمرمین څخه کامره واخیسته او موږ چې ورته کله کارتونه ښکاره کړل چې موږ خبریالان یو، بیا یې په ما باندې د کنداغونو گزارونه وکړه او دوی همدغسې پسې لاړه.
د طالبانو د فرنګي کمیسیون رسیال احمد الله وسیق بیا ویلي دغه پیښه په جدي توګه څیړي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي یو نیم ورځ له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د وهلو پیښې راپورېږي. لومړی وار د ملي بیرغ په ملاتړ د لاریون پر مهال په ننګرهار کې هم ګڼ خبریالان ویل شوي وو. هغه افغان ماشومه چې د امریکا په یو پوځي الوتکه کې زیږیدلې ریچ نوم پرې ښودل شوی دی. ریچ د همدغې پوځي الوتکې کوډ و چې شاوخوا څلور ورځې مخکې افغانان له کابل امریکا ته لیږدول. د امریکا یو لوړ پوړي جنرال تاد وولس ویلي پر دې ماشومې دا نوم د هغې د مور او پلار لخوا ایښودل شوی دی. تر اوسه د څه باندې 2000 افغانانو له ډلې چې افغانستان یې پرېښی، سلو تنو یې بیړنۍ درملنې ته اړتیا پیدا کړې او دې لاره کې درې ماشومان زیږیدلي هم دي.
له سفی ولستانک زمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که دا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر د احتمالي برید ګواښونه په داسې وخت کې ورکول شوي دي چې په زرګونو افغانان د هوایي ډګر ته ورغلي دي او غواړي چې له افغانستان ووزي. د امریکا متحده ایالتونو او برېټانیا وایي چې ښایي داعش پر دې هوایي ډګر برید وکړي. دا موضوع زما همکار احمد شیبر تعقیب کړي. په سټډیو کې سره دی شیبر صاحب، نور څه ویل شوي دي؟
مننه نوری صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې نن له خلکو وغوښتل چې د یوه تروریستي برید د ګواښ له امله دې د کابل له هوایي ډګره لرې شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا تهدید د داعش له لورې متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزي له ډګره د دې احتمالي برید خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه چې څومره ممکن وي هغومره کسان تر راتلونکي سې شنبې د دې هوایي ډګر له لارې وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اگست تر 1 خپل ټول ځواکونه د افغانستانه باسي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د ایستلو په خاطر چې په تیرو 2 لسیزو کې د لویدیځ له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده، فشارونه په زیاتېدو دي چې په دومره لنډو موده کې به څرنګه افغانستان پرېږدي. د برید خبرداری تیر ماښام ورکړل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته دې سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغوی باید ډیر ژر د غیر مشخصو امنیتي ګواښونو له امله سیمه پرېږدي. همدا ډول بریتانیا له خلکو غوښتل چې د هوایي ډګر له سیمې ووزي او خوندي ځای ته ولېږدي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وویل چې په لوړه کچه د تروریستي برید امکانات شته. دا خبرداریانی په داسې وخت کې ورکول کیږي چې له کابله بهرنیان له خپلو کورنیو سره همداراز یو شمېر افغانان چې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولی دی د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې په وتلو دي. طالبان د هوایي ډګر بهر دي او د هوایي ډګر دننه په زرګونو کسان د دې په ځای چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پاتې شي له افغانستانه په وتو دي. د ملکی هوایی چلند د برخې یو مسول احمد الله رفیق زای چې په هوایی ډګر کې په کار بوختی وای د ګواښونو سربیره د هوایی ډګر پر دروازو خلک ورمات شوي او دا بیروبار ادامه لري. رفیق زی زیاته کړه چې په دې بیروبار کې د ځان وژونکي لپاره حمله ډیره اسانه ښکاري خو خلک له خپلو ځایونو نه لرې کیږي. خلک غواړي چې هیواد پرېږدي، دوی نه ویریږي، هر یوه خپل ژوند په خطر کې اچولی دی.
شیبه صاحب مننه. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلینکن ویلي چې تر اوسه پورې 4,500 امریکایان په افغانستان کې پاتې دي او دوی به د دغو امریکایانو د وتلو بهیر ته د اګست 1 چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې او هغه هم راتلونکې سه شنبه ده بیا هم دوام ورکړي. دغه راز پر امریکایانو سربیره به له هغو افغانانو ایستلو ته هم دوام ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو د امریکایي ماسو یا ادارو سره همکاري کړې ده. په دې اړه له یوې لنډې دمې وروسته
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 4900 9400 ولزره 1700 او 15000 نوي مندل شي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر وی لا هم 1,500 امریکایان په افغانستان کې شته او موافقه شوې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې له امریکایانو سره همکاري کړې ده له افغانستان نه وباسي. ښاغلی بلینکن په ورته وخت کې په کابل کې د سولې هڅو ته هیله ښکاره کړه چې نتیجه به ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو غوړي چې له افغانستان د امریکایي اتباعو او یو شمېر افغانانو د ایستلو بهیر ته د اګست 1 ورهاخوا هم ادامه ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل
There is no deadline on our work to help any remaining American citizens who decide
زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته چې کوم امریکایي غواړي چې له افغانستان یو باسو لډیرو نور افغانانو سره چې د کلونو کلونو په مخې له موږ سره کار کړی دی او غواړي چې ووزي او نشي کولای د هڅې به هر ورځ د اګست 1 وروسته هم ادامه پیدا کړي. بلینکن زیاته کړه چې په دې برخه کې د طالبانو موافقه هم ترلاسه کړې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی د اګست 1 وروسته له افغانستانه وباسي. د ښاغلي بلینکن په باور لا هم نږدې 1,500 امریکایان په افغانستان کې شته او په تیرو 2 ورځو کې 4,500 امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي دي. د دې جګپوري امریکایي ډیپلوماټ په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټلیفون، ایمیل، اس ایم اس او له نورو لارو له 500 امریکایانو سره اړیکې ټینګ کړي دي او هڅه روانې دي که چیرته دا نور زرتن هم غواړي چې له افغانستانه ووزي چې دوی غم وخوري. په افغانستان کې یو شمېر هغه امریکایان هم شته چې اصلا افغانان دي او د امریکا تابعیت لري. بل لور ته ښاغلی بلینکن په خبري غونډه کې هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د سولې رواني خبري نتیجه ورکړي.
We've been engaged with the Taliban.
مشله طالبانو سره لوی مدیرایسي ډیپلوماټیک تماس لرو. چې کالي کیشي سو د سولې په ټپه ولاړې خبري مختلاړي شي. لا هم هلته د سولې خبري او باسونه د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د اساسو ترمنځ روان دي چې واک انتقال کړي او پر راتلونکي حکومت کې هم شمولیت ته پام وشي. مشتدي هڅو ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې طالبانو ته خبرداری ورکړ که چیرته کړي شمنې پر ځای نه کړي واشنگتن به خپلو متحدانو سره په ګډه داسې فشارونه پرې راولي چې دوی منځوي شي. واشنگتن له طالبانو غواړي چې په خپل حکومت کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه مراعت کړي او پرې نشتي چې ترهګر په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي. طالبانو په دې برخو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړی دی. خو د چهارشنبې په ورځ د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د غونډې په ترڅ کې برخوالو پر طالبانو شخ وکړ چې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم په موږ لري اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د سوداګرۍ خونو فدراسیون وای د 13 ورځو راهیسې چې طالبان کابل ته ننوتلي د شمال له سوداګریزو بندرونو واردات په ټپه درېدلي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل چې د حیرتان، اقینې او په نورو سوداګریزو بندرونو کې لسګونه سوداګریز واګونونه بند پاتې دي. هغه وایي د افغانستان له شمالي سوداګریزو بندرونو منځنۍ اسیا ته صادرات روان دي، خو په بندرونو کې د منظم مالي سیستم د نه موجودیت له امله واردات په ټپه ولاړ دي. نوموړی زیاتوي چې له سویل او سویل لویدیځ سوداګریزو بندرونو صادرات او واردات په عادي ډول روان دي، خو په بندرونو کې د مالي اخیستنې بانکي سیستم نه دی فعاله سوی. افغانستان ته تر ډیره له منځنۍ اسیا او جنوبي هیوادونو بیلابیل توکي واردېږي او برعکس د افغانستان نه وچه تازه میوه لاسي صنایع نورو هیوادونو ته صادرېږي. طالبان 12 ورځې وړاندې کابل ته ننوتل، خو لا هم نه دي توانېدلي چې د مقاومت جبهې له غړیو سره د یو حکومت پر سر هوکړه وکړي او ټول ګډون او حکومت تشکیل کړي. تېره ورځ او نن په افغانستان کې کابل بانک پرانیستی و او ځینو کسانو ته یې د معاشونو په ګډون ایښودل سوي پیسې ورکړې. د کابل بانک ځینو کارکوونکو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، نن ازادي راډیو ته وویل هغه کسانو ته چې په بانک کې پیسې وې تر 1500 پورې افغانۍ وویشل سوې. نوموړي زیاتوي چې د بانک کارکوونکو هم خپل ماشونه واخیستل. یاد سرچینې زیاتوي چې په بانک له حد زیاته ګڼه ګوڼه وه، خو پیسې ورکې کمې وې. طالب چارواکو وړمه ورځ اعلان وکړ چې ټول خصوصي او دولتي بانکونه به خلاصوي، خو له دې ټینګار سره بیا هم تېره ورځ خصوصي بانکونه او شهزاده سراینه پرانستل سوي. له تېرو 12 ورځو راهیسې چې طالبان کابل ته ننوتلي، ټول بانکونه بند دي او خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
ازادي رادیو اوري. د طالبانو او د ملي مقاومت جبهې په نوم پلاو د پنشیر د موضوع په اړه پریکړه کړې چې تر دوهم پړاو خبرې د پر یو بل حملې نه کیږي. دا غونډه پرون د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې جوړه شوې وه. نور حال په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پنشیر ولایت په اړه لا هم طالبان او د ملي مقاومت جبهه کومې نهایي پریکړې ته نه دي رسیدلي، خو دواړه خواوې وایي چې دا ستونزه باید په سوله ییزه توګه هواره شي. د دواړو خواوو پلاوو د الماس زاهد او امیر خان متقی په مشرۍ پرون د پروان ولایت په مرکز چارکار کې په دې اړه سره جرګه شول. د ملي مقاومت جبهې د پلاوي غړي محمد عالم عزتیار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو پریکړه کړې چې تر بیا خبرو په پر یو بل حمله نه کوي. طالبانو له پنشیر پرته د افغانستان ټول ولایتونه نیولې دي. په پنشیر کې د احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم جبهه جوړه شوې. د جبهې سرګنده کړي چې که طالبان د زور له لارې د پنشیر ولایت د نیولو هڅه وکړي، نو له سخت مقاومت سره به مخامخ شي. امرالله صالح له هیواده د افغانستان د وتلي ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال هم دا مهال په پنشیر کې دی او د ولایت د زور له لارې د طالبانو د ننوتلو په اړه یې خبرداری ورکړی دی. په عین حال کې د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې د غونډې دواړو خواوو ټینګار کړی چې دا ستونزه باید له یوې مناسبې لارې حل شي.
کوشش سوی دی چې د حل لپاره مناسبه لار پیدا شي، خو بیا هم دواړه اړخونه خپل خپل مشرانو ته هغه احوال وړی چې بیان دی غونډې تر اوسه جزئیات ډېر نه دي شریک شوي. البته بل شوي دی چې مشرانو ته خپل نظرونه دواړه خواوې ایسي، بیا به معلومیږي چې څه پریکړه کیږي.
په پنجشیر کې تر اوسه د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې ترمنځ کومه نښته نه ده شوې، خو طالبانو د دې ولایت شاوخوا ته ځواکونه ځای پر ځای کړي او خبرداری ورکړی که پنجشیر په سوله ییزه توګه ورنه سپارل شي، نو پر دې ولایت به حمله وکړي. تر دې وړاندې د بغلان ولایت په درې ولسوالیو کې د ملي مقاومت د جبهې او طالبانو ترمنځ نښته شوې او دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه هم خپاره شوې دي. طالبانو په نویم لسیزه کې هم د خپل شپکلن ادارې په وخت کې ونه شو کولای پنشیر تر کنټرول لاندې راولي.
وړاندې په خبرونه کې د سګنی کانکور د ازموینې د اول نمره سره مو مرکه کړې سلګۍ باران د لغمان ولایت اوسیدونکې ده. د سږ کال کانکور کې اول نمره شوې ده. دا مرکه مه هېروئ، خو بیا هم په افغانستان کې د ناامنیو په موضوع کې تمکیږو. د کونړ د اسمار، غازی آباد او نړۍ ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لویه لاره چې د ناامنیو له امله له شاوخوا درې میاشتو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوې ده. د دې سیمې اوسیدونکي ډېر خوښ دي او وایي چې ډېرې ستونزې ورسره هوارې شوې دي.
د کونړ ناړۍ او غازی آباد ولسوالۍ ته غځېدلې لاره له دریو میاشتو بندېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی درې میاشتې وړاندې په دې خاطر لاره تړلې وه چې په غازی آباد او ناړۍ کې پرتو افغان ځواکونو ته کومک او مواد ونه رسېږي، خو اوس یې په خپلو لاسونو بنده کړې لاره خپله پرانستله. د کونړ والي ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه لار چې تقریبا د نن نه درې میاشتې مخکې بنده شوې وه د مجاهدینو د طرف نه، چې هغه وخت کې د جنگ حالات او په دغه خاطر باندې هغه لار د اسمار په ساحه کې بنده شوې وه، نو هغه لار مجاهدینو بیرته کولاو کلی د ولس د مشکلاتو په خاطر باندې لله الحمد الله آزاده ده. ټول ولس ته او خاص کر هغه ولسوالو ته چې په دغه لارې پرتېري په شمول د نورستان آزادانه پتلل راتلل ولسي خلک کولی شي.
غازی آباد ولسوالی د چنګاخ پر یو دیرشتمه نیټه وسلوالو طالبانو ونیوله او له هغه دوه ورځې وروسته یې ناړۍ هم تر خپل کنټرول لاندې راوسته، خو ورته غځېدلې لاره هماغه شان بنده پاتې شوه. د لارې بندېدو سره هلته پراته ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ وو. اوس چې لاره پرانستل شوې خلک پرې خوښ دي. د ولایتي شورا غړي او د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل
اوس طالبانو امارت اسلامي مشرانو دغه لاره آزاد کړه، خلکو ته غذایی مواد ورسېد، غټ ګاډیم زی وړ ګاډیم زی هیڅ نو امنیتی یا شخصي ستونزه نشته، خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکوي.
د غازی آباد او ناړۍ ولسوالیو ترڅنګ یا د لاره د ختیځ نورستان کامدیش او برګی مټال ته هم تللې، چې د لارې بندېدو سره د دغو څلورو ولسوالۍ اوسیدونکي د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوانو. که څه هم چې د اسمار او غازی آباد ترمنځ د بندې لارې پرانستلو لپاره تیر حکومت ګڼ عملیات ترسره کړل، خو له سړک څخه د ماینونو او نور موانعو پر لرې کولو بریالي نه شول.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د طالبانو پر راتګ د امنیت له ټینګښت څخه خوښ دي، خو وایي بیکاري زیاته شوې ده. دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی، بلکې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د بیکارانو شمیر مخکې هم زیات وو او په دې وروستیو کې لا زیات شوی دی. نور په دې رپورټ کې
تر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته خلک وایي زیات شمیر ځوانان بیکاره سوي دي او هغوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. له ډلې ازادي راډیو په میدان وردګو ولایت کې د خلکو ژوند ته له هغه وروسته کتنه کړې کله چې دغه ولایت د طالبانو تر ولکې لاندې راغلی. د دغه ولایت خلک وایي د طالبانو پر اتاک سره په یاد ولایت کې امنیت ښه سوی او خلک اوس په ډاډه زړه کاروبار کوي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د راتک سره یو شمیر کسانو چې خپل دوکانونه او کاروبارونه درولي وو اوس یې بیرته خپل کاروبار ته مخه کړې او هټۍ خلاصې سوي دي. د دغه ولایت دوه تنو اوسیدونکو نجیب الله او متی الله ازادي راډیو ته وویل
وضعیت الحمدلله بخې دي، ډاډ ورد ده، ټول دوکانونه خلاص دي، امنیت دی، هېڅ کوم تشویش دي څوک نه کوي، نه کوم چور سره چپاو تر دوکانونه په هم دغه هغه ټول خلاص کړي دي.
موږ خپل نه نه راتلو په پرونه چې کله راغله د امارات له خپل نه موږ کسان راغله دی چې تاسو ته هر څه رقم مشکلات یې موږ تاسو ته خدمت کې اسو، نو موږ په تر اوسه پورې راضي اسو، هېڅ نه کوم مشکل نه څوک راغلي دي، نه کوم مشکل ته جوړ کړی ده او په کوم شکل چې مخکې خپل خدمات وړاندې کول اوس هم په هماغه شکل دي.
خو که څه هم په دغه ولایت کې خلک وایي چې امنیت ښه سوی، خو وایي کاروبار نشته او خلک بیکاره او بې کیس بدي. عطاوله د میدان ښار اوسیدونکي دي او تر څوارلسم ټولګي پرې زده کړې کړي او اوس په مرکز میدان ښار کې یوه هټۍ خلاصه کړې او نجاري کوي. نوموړي وایي که څه هم د انجینر دی، خو وایي دا کار د مجبورۍ له وجې څخه کوي.
تعلیم مو کړی د څوارلس پاس د زراعت یم، ډاکټر عبدالوکیل کثیر رشتوي انسټیټیوټ څخه د زراعت څانګې څخه وتلی یم. خو نور پوهیږم چې په دې ولایت کې ځوانانو ستونزې ځکه زیاتې دي او څوک ورته رسیدګي نه کوي، ځکه تعلیم وکړي هغه ته وظیفه څوک نه ورکوي، خپل شخصي کاروبار ته مخه کړې ده او چاته احتیاج نه یم او خپل ژوند په ښه توګه مخته وړم. او کله چې بیکاري شي نو بیکاري د هرې ستونزې مور ده، هره ستونزه له بیکاري څخه پیدا.
دا په داسې حال کې دی چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو اوس یولس ورځې تیریږي، خو لا هم دا ډله نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډاکه کړي کوم چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني وروسته جوړه سوې او دولتي ادارې فعاله کړي.
سکال د کانکور د ازموینې عمومي اول نمره یو انجلۍ شوه. سلګۍ باران د لغمان ولایت اوسیدونکې ده. دا وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکټره شي. ملالۍ بشیر له سلګۍ باران سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د کانکور په ازموینو کې د عمومي اول نمره کېدو سره څه احساس لري؟
زه ډېر ښه احساس لرم، ځکه په داسې شرایطو کې دا زما لپاره یو ډېر لوی موفقیت ده. نو دا ماته ناممکنه نه ښکارېدله، ځکه سه ما له لومړۍ ورځې نه د همدې هدف لپاره درس وایم. ګرچې 100% مطمئنه نه وم، اما ما په ځان باندې باور درلوده. د همدې ورځې لپاره مې درس ویلې، نو بالاخره خپل هدف ته ورسېدلم. او زه ټولو هغه نجونو ته یا هلکانو ته درس وایم، زه ورته وایم چې ناهیلي په کار نه ده، له اول نه باید لوړ هدف وټاکي، د هغې لپاره زحمت وباسي. نو ناممکنه نه ده او هیڅ هم ناممکنه نه دي، انشاءالله هر څه کېدونکي دي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ډیری ښځې او نجونې ناهیلې سوي دي او خپل راتلونکي ته اندېښنه لري. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
زه دا وایم چې ښځې او نجونې د خپل راتلونکي ته نه ناهیلې کېږي. انشاءالله داسې د دوی مشران کومې خبرې کوي، که چیرته دا په عمل کې وښيي نو دا لرې نه ده چې هر څه کېدونکي دي. او ان شاء الله راتلونکي به روښانه وي، په هغه صورت کې به روښانه وي چې موږ ټول کار وکړو. او دوی چې دا کومې وعدې ورکوي دا باید عملي کړي. زموږ د پوهنتون استادان د تشویق سي، هغوی د تقدیر سي، کیږي چې موږ راتلونکي ته هیله ولرو.
په داسې حال کې چې ګڼ خلک فکر کوي افغانستان شل کلن پرمختګونه له لاسه ورکړل، تاسو غونډې نجونې اوس څه کولای سي چې ټولنې ته د خدمت جوګه سي؟
لومړی دا زما لپاره لوی موفقیت ده، او له دې نه وروسته هم زه هیله من یم چې زه وکولی سم خپل هیواد او خپلو هیوادوالو ته مرسته وکړم، هغوی سره او خدمت ورته وکړم. اوس هم داسې هیواد پاله خلک سس خپل هیواد ته کار کوي. انشاءالله موږ ټول به په ګډه کار کوو او د هیواد د جوړولو لپاره به کار کوو. ناهیلي په کار نه ده، انشاءالله سه جوړیږي به. زه د خپل راتلونکي لپاره ډیر پلانونه لرم، درلودل مې هم، دې نه وروسته هم لرم. او زما اوس خو مې تب انتخاب کړی ده.
سلګۍ جانې، آیا هیله دې درلوده چې له هیواده بهر لوړې زده کړې وکړې؟
هیله مې نه درلوده چې له هیواد نه بهر زده کړې وکړم، ځکه همدلته زده کړې کوم، خو که چېرته شرایط مساعد نسی به هیله لرم چې زده کړې بهر وکړم، ځکه زما هدف دا اوس خپل هیواد او خپل هیوادوالو ته کار وکړم. زما هدف دا اوس هغه ښځې چې د یا سړی چې د ناروغیو له امله به خارج ملکونو ته تلل هغوی همدلته تداوي سي، او نور څوک خارج ته لاړ نه سي. په خپل هیواد کې موږ د خپل هیواد لپاره دومره کار وکړو چې هغه تیاري ورځې بیا راډې سي. زموږ خلک همدلته تداوي سي، چون ما تب انتخاب کړی ځکه دا خبرې کوم. نو زما هدف هم دا و چې زموږ هیواد په خپلو پښو باندې ودرېږي، او نور نام دا تمه لرم چې ناهیلي په کار نه ده. هغه ولسونه هدف ته رسیږي چې هغوی ناهیلي سوي نه دي، هغوی زحمت ویستلی ده. نو زه له ټولو نه دا خواهش کوم، د هیله ورنه کوم، زحمت به دوباسو. او زما پیغام دا ده، له حکومت نه مې خواست دا ده چې د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړي، ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه ده. که چیرته هغوی له منځه ویستل شي، یعنی برخه ورته ور نه کړل شي، نو زه مطمئنه یم چې دا نظام نه جوړیږي. نو انشاءالله سی هغوی ته برخه ورکړي په دې بحث کې، ځکه یو هیواد هغه وخت پرمختګ کولای سي چې د تعلیم بخش لوړ وي او په دې بخش کې ډیر کار وسي.
سلګۍ باران و چې سکل د کانکور د ازموینې عمومي اول نمره شوې د لغمان ولایت اوسیدونکي دا غواړي چې طب ووایي او ډاکټره شي.
تاسو لا پیغامونو
زما غوښتنه د طالب چارواکو څخه اوس دا ده چې په فراه ولایت کې کم سړکونه دوی خراب کړي دي. زما هیله دا ده چې دغه سړکونه جوړ کړي. شاید چې کومه لاره تللې ده، دغه لار د شل لیکو لار نه ده، اوس په دا خراب ده چې وخت ته وخت نه تېرېږي.
منجم بشردشم کې میدان ورته کولات بنچک دی ولسوالۍ ګوډا پایوان کلی
د افغانستان د اسلامي امارات پراتلو سره په ټول هیواد کې امن او امان، سکون، اطمینان موجود دی. مظلوم ولس د آرامۍ احساس کوي. زمنان د اسلامي امارات له چارواکو څخه می هیله دا ده چې په راتلونکي نظام کې هغه قدرونو ته ځای ورکړي چې ملي نوامیسو ته ژمن، د هیواد په بیا ودانولو کې راغنده او کوټلې ګامونه واخلي.
السلام علیکم. نصیب الله احمد هلمند ولایت متفاس نیولې دي. دا خارجي بهرني عسكر چې وځي دا د افغانان د ځان سره ولې ځای د خدای په اړه دغه افغانان د انجنیران د ډاکټران د پوهان خلک دا ولې دوی د ځان سره بیا ودی ته افغانستان ضرورت لري.